السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د مازیګر 15 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم تکنیکی همکار اساق امیری به هم له ما سره وي اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو د خیبر پختونخوا د پاکستان د زن نور برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه واوري خو در سمخ کې ردی سات خبرونه او چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ یې درته وړاندې کوي
سرټ کې د پاکستان فوج ویلي د ملي امنیت د کمیټي د غونډې په بیان کې د سازش ټکی نه دی استعمال شوی. نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصادي حالت ویروونکی دی. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې پر یوکرین د روسیې یرغل د نړۍ د یو شمېر مخ په ودو هیوادونو اقتصاد د تباهۍ له خطر سره مخامخ کړی دی. وسم د خبرونو تفصیل د پاکستان فوج ویلي د ملي امنیت کمیټي د غونډې په بیان کې د سازش ټکی نه دی استعمال شوی. دا خبره د فوج د عامه اړیکو ادارې ISPR ویاند جنرال میجر جنرال بابر افتخار نن پر راولپنډي کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. دای د ملي امنیت د هغې غونډې حواله ورکوي چې د مارچ پر 1 نیټه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې شوې وه. دا غونډه عمران خان د دې لپاره وربللې وه چې پکې د فوج د مشرتابه او د کمیټې له نورو غړو سره هغه خط شریک کړي چې د پیدا د امریکا لپاره د پاکستان سفیر ورلېږلی وو. نوموړی تور پورې کوي چې سفیر په خط کې لیکلي چې امریکایي چارواکي ورته ویلي چې واشنگټن د عمران خان د روسیې په سفر خفه دی. پخوانی وزیر اعظم تور پورې کوي چې د مارچ پر 8 نیټه د پر ضد جمع شوی ادمی اعتماد تحریک تر شا د امریکا لاس دی، خو واشنگټن او د حکومت مخالفه ګوندونو په وار وار دا تور رد کړی دی. د ملي امنیت کمیټې تر غونډې وروسته یو بیان خپور شوی و چې پکې ویل شوی ول د پاکستان په کورنی چار کې مداخلت د منلو وړ نه ده. عمران خان د دې بیان حواله هر ځای وسور کوي، خو بابر افتخار د خبريال د پښتنې په جواب کې ویل چې په بیان کې د سازش ټکی نه دی استعمال شوی. عمران خان د اپریل پر 10 نیټه د ادمی اعتماد تحریک لاري له واکه ځخه لري کړل شو. میجر جنرال بابر افتخار د امنیتي او سیاسي حالاتو په اړه نوري خبري هم کړي چې تاسو به د ریپورتونو په برخه کې تفصیل واوري. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي ترڅو په هیواد کې نوې انتخابات ونسی ګوند به مظاهرو ته دوام ورکوي. نوموړي دا څرګندونه تیر ماخستن په پېښور کې د سیاسي جلسې ته وکړې. هغه یو ور بیا پر پاکستان جمهوریت غورځنګ یا PDM تور پورې کړ چې د امریکا په اشاره د دې خلاف د ادمی اعتماد تحریک قومي اسمبلی ته راوړ. امریکا په وار وار دا تور رد کړی. PDM بیا په برعکس په عمران خان دا تور پورې کوي چې د 2018 کال په ټاکنو کې د داندی لاري واک ته رسیدلی وو. د امریکا د بارني چارو وزیر شاباش شریف ته د پاکستان د نوي وزیر اعظم په توګه پر منتخبېدو مبارکي ورکړي او وایي له اسلام آباد سره به اوږدمهاله همکاري ته دوام ورکوي. د بارني چارو وزارت پرون د انټونی بلینکن له خولې په بیان کې ویلي اسلام آباد له تیرو 15 اویا کلونو راهیسې د پراخو دوه اړخیزو ګټو په لړ کې د واشنگټن مهم ملګری دی او امریکا دې ته ارزښت ورکوي. په بیان کې وسوي چې امریکا پیاوړی، خوشاله او جمهوري پاکستان غواړي چې دا د دواړو هیوادونو د ګټو لپاره مهم دی. پښتون ژغورین غورځنګ بیګا په بونو کې د مظاهرې پر مهال له حکومت غوښتي چې په جانخیر او شاخصمو کې هدفي وژني او د بدامنۍ مخه ونیسي. لاریون ته د وینا پر مهال د PTM یو ځای مشر لطیف وزیری ول په 13 ورځو کې په جانخیر کې د یوې میرمنې په ګډون څلور کسان وسلوالو وژلي او چې کله دوی د دغو پیښو پر ضد خپل आवाज اوچت کړي نو حکومت یې پر ضد مقدمه درج کړي. د غورځنګ د بونو مشر ګورین وزیر مظاهرې ته د وینا پر مهال وویل
ریاست نا میج مزید امن غوړي په دا خوره باندې ډېر جنگ وشول، ډېر دا قتل عام وشو. په 15 منټه فاصله کې ټارګټ کېدل کیږي، بیا هغه نه کاپوش په کارور سره لور شي فرار شي.
حکومت چارواکو په بونو کې د پښتون ژغورین غورځنګ د بیګنی جلسې په اړه تازه څنې دی ویلي، خو د بونو مرسیال کمشنر دوه ورځې مخکې مشال ایډو ته ویل حکومت د جاني خیلو د امنیت ساتلو لپاره لاس پکار دی. نړیوال بانک ویلي د افغانستان اقتصادي حالت ویرونکې دی. پرون په خپل رپورت کې بانک خبرداري ورکړی چې د دې هیواد د اقتصاد د خرابېدو مخه ونن وسی نو دا به لا پسې خراب شي. په رپورت کې وڅېوي چې د 2020 کال پر وروستیو څلور میاشتو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د سړي سر آمدن له 3 ځخه څه د باندې یو برخه کم سوی دی. د بانک په باور د افغانستان اقتصاد کوشکیدنه او د اگست په میاشت کې سیاسي بوران د دې بې وزلۍ سبب سوی دی. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې پر یوکرين د روسي يرغل د نړۍ د یو شمیر مخ په ودو هیوادونو اقتصاد د تباهي له خطر سره مخامخ کړی دی. د ملګرو ملتونو کاري ډلې ویلي دا په داسې حال کې ده چې په دغو هیوادونو کې وار لمخه د خوراکي توکي او انرژي له لوړو بیو او مخ په زیاتېدو مالي مشکلات سره مخامخ دي. د سازمان مشر انټونی ګوتریش پرون د ریپورت خپرولو پر مهال وویل جګړه په بېوزلو هیوادونو کې د خوراکي توکو نه انرژي او مالي ستونزو کړکېچ نور هم زیاتوي. نوموړی زیاته کړه چې د نړۍ شپږ ډېر سیوادونه له یوکرين او روس څخه د خپل اړتیاو نیمایي برخه غنم ورواردوي. د جګړې په سمدستي توګه د درولو پر صادراتي توکو د لګولسو محدودیتونو ختمولو په پاکه انرژي کې د پنګه اچونې او له مخ په ودو هیوادونو سره د مالي مرستو غږ وکړ. د خبرونو پای
خبرنم د عبد الحی کاکړنا او ریدل او ریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې بوره تحریک انصاف ګوند پرون ناوخته په پیښور کې جلسه کړې. د ګوند مشر عمران خان وایي چې اوس به پریکړه کوي چې غلامي غواړو او آزادي. پختون ژغورنې تحریک د هدفي وژنو خلاف په بنو کې مظاهره کړې او د امریکا بهرنیو چارو وزارت لخوا خپور شوی ریپورت کې ویل شوی چې په پاکستان کې په 2020 کال کې هم ماورای عدالت قتلونه تختونې او وژنې دوام درلودو. کارپوهان وایي د دې پیښو مخنیوي لپاره باید قوانین عملي شي.
قانون شته خو د قانون امپلیمنټیشن ضروري دی. صرف قانون جوړول، کتاب جوړول، کاغذ قانون راوستل د دې خو هیڅ پېټه چاته نشته.
او د ننګرهار کروندګر وای په خابه کوکنار کرل اوس سټرابيري کوم کری کوم چېخه حاصل ورکوي.
شاله درشینه خن نتیجه ده، باغنم خن نتیجه ورکړي، د کوکنارونو خن نتیجه ورکړي، پروسا کالم دوجيري بو سکارم څلور جيرو بو تر سو.
دا نو رپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورې په خبرونو کې بم تاسو اوریدلې وی چې د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال بابر افتخار نن په راولپنډي کې یو خبری غونډه کړې ده. دا وخت موږ سره زموږ همکار او شنون کې طاهر خان د ټلیفون په کرخره. طاهر خان صاحب کا اوریدونکو ته وایي چې نن کوم د خبری کانفرنس شو بابر افتخار چې خبري کولې، په دې کې د سور وسونه داسې خبرونه ام راتلل د پوسټ د مشر د دندې په باره کې. نو بابر افتخار د پوسټ د مشر چې کومه دنده ده د جنرال قمر جاوید باجوا د غې د غزولو په اړه سو ویلو کنه.
استاسو اوریدونکو ته چونګ استاسو د پښتنې اولنې برخه د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ریټایرمنټ ته نو دغه پښتنې جواب باول درکم چې آو په دې باندې هم خبر او شوه د فوج ترجمان دا خبر وکړه چې د فوج اوسنی مشر هغه په د نومبر په 29 ریټایر کیږي، هغه توسی نغواړي او د توسی پاړه باندې چې یا کوم خبرې په دې دا سمې ندي. یو خدای خبره خو او دغه د خبری کانفرنس د پاکستان د فوج ترجمان زیات چې کوم دا سیاسي حالت په دې وروستو کې تیر شول پاغه باندې او پاغه کې بیا د فوج د رول خبرې چون کې هم کې دي نو زیات پښتنه هم د هغه باره کې په خپل باندې زمانه زړه لري. دا اول ځل دی چې د پاکستان د فوج یو ترجمان په سیاسي معاملو باندې زیات خبرې کړې دي، بلکې ټول خبری کانفرنس ما سیوا د ټي ټي پی د یو مسلې نه علاوه په دغه موضوع باندې نو کله شو چې مسلې سوي. نو اول خدا چې کم چې وزیر اعظم پخوانی خبره کړې عمران خان چې فوج دته یو درې تجاویز ور کړی وو، نو دغه په اړه باندې د وضاحت وکړ چې دغه تجاویز چې کم وو هغه د فوج د خوا نه وو. درې تجاویز دا وو چې وزیر اعظم استعفا، عدم اعتماد واپس اخستل او بیا په دغه صورت حال کې نوې انتخابات کولې سمونه ماتول. نو دوی چې دا د فوج لخوا نو د سکیورټی اسټابلیشمنت لخوا نو، بلکې دا د وزیر اعظم دفتر نه چې کړه د فوج د وزیر اعظم دفتر نه د فوج مشر ته بیان ورکړی شوی و او بیا د فوج مشر د ایسای مشر او نور فوجي افسران ورغلي وو د وزیر اعظم دفتر ته او په دې باندې خبر شوی و. خو د فوج لخوا نه و دا التبیا په باس کې دا خبرونه راغلي وو او بل د دومره چې دا د فوج مشر چې ورغلي وو نو دا د وزیر اعظم دفتر نه دی ته ویلی شی نو بہرحال دا خبر هم د موس موضوعاتو کې چې مخ با عمران خان خبره کوله چې د فوج نه خواده د تجاوی شی بیا بل پکې دانن سبا چې کم د فوج پاړه باندې په سوشل میډیا باندې باسون روان دی او داسې او تاثر ورکول کیږي چې د فوج د دې هر څه په شا باندې وو د عمران خان لکه حمایت نه کوو پدې دوی چې او دا لکه دغه مزمت مو کو چې د دې مقصد د فوج بدنامول دی د فوج او د خلکو ترمنز یو خلیق پیدا کول دی یو بل نه بیلول دی او تقسیمول دی دا خبره مو کړه او بل د ٹی ٹی پی تک لاړ شمه چې پاکستانی طالبانو سره دا خبره شته او کنه ناغه چې خبره نشته او دغه خلاف جنگ روان دی بلکې دا خبره مو کړه چې پتیرو دریو میاشتو کې دی د خدا دا و مو کړه چې دا غوی یو سل 23 کسان وجل دي د ٹی ٹی پی د وسلوالو 200 گرفتار کړی دي البته دایموي چې اونې فوجانو هم دغه حمله کې چې پتیرو میاشتو کې شوی دي هغه ژوند لا سور کړی دي
صحیح شو طاهر خان صاحب په اسلام آباد کې سیاسي حل زلي چې دیغه کوي په اړه کې هم اوریدونکو ته معلومات ورکې چې څنګه رواني دی بل د نوې کابینې په اړه کې څه معلومات لري
ګوره د نوې کابینې چې اول توقع کې دا 13 ورځ ویلې شو چې دا به ماخام کابینه جوړ شي لیکن نه ده جوړ شوی او مشورې شوی د ورځې وړاندې لیکن دا شخکاري چې تر اوسه پورې اتفاق نه شوی د مسلم لیگ نون او دغه چې اوس کوم اتحادیان به وي یا په خوا په اپوزیشن کې مسلم لیگ نون سره ملګری وو ځکه چې امکرام خو صفه وو چې هغه په کابینه کې شاملېږي 13 ورځ چې کله وزیر اعظم تلو شاباس شریف کراچۍ ته نو د امکرام مرکز ته هم ورغلی وو لیکن دا معلومه نشو چې آیا په دغه موضوع باندې چې دا غوی کم یو موقف وو ځکه هغه دا وایي چې کومه موحده دي سره مرکزی او صوبایي حکومت کړي دا هغه ته اهمیت ورکړي شي او دې دغه غواړي پیپلز پارټي له خوا هم فیصله نه شوی تر اوسه پورې پیپلز پارټي دا خبره کړو چې کوم مرکزی کمیټې دا هغه ورته پاړه باندې فیصله کوي لیکن تر اوسه پر پرسپټه واضح موقف نه دی راغلی نو دی وه زما خیال چې دا لیټ شو لیکن د حکومت د وزیر اعظم دا ویلکی کی بیانونه کې چې هغه غواړي چې کوم سره په عدم اعتماد کې شریک وو هغه په دې نوی حکومت کې شامل شي زما خیال چې دا د پرسپټه فیصله نه کیدل او دا هم امکان دی چې پی دی شي ځنې پاتيانې خپلې سزيات غواړي ځنې پکې په وزارتونو مسلې وي دا وزارت دا وزارت دا هم کې دي یو وجه چې دا تر اوسه پورې نه دي شوی اعلان د کابینې نه دي شوی
سم د ډیر مننه طاهر خان سم د معلوماتو را کول او ریدونکو ته زم د همکار طاهر خان نو ریدل چې د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال بابر افتخار نن په راولپنډی کې خبري غونډه کړې ده او دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه یو بل خبريال نوید صدیقی چې لډان روسپانې سرکار کې هغه د ټلیفون پکر خدي نوید صدیقی تاسو ته هرکلی وایو او پښتنه درنه دا کوم چې داسې خبرونه دي چې د وزیر اعظم شهباز شریف او د ام کیو ام ډلې ترمنځ د کابینې په سیټونو اختلافات دي په دې خبره کې څومره حقیقت ده
جی اصل کې په دې کې فل حال خو په وزارتونو باندې اختلافات په خبرونو کې حقیقت نشته ده او په ام کیو ام وسیم احمد او نور هم دغه کوم خلک مقبول سي کی دا ډیر ځل دا وینا کړه دا چې موږ په وزارتونو کې د ټیم دونه دلچسپي نه اخلو زموږ مسائل نور ډیر زیات دي او تیر ستیر سلور کالو کې موږ د پی ټی آی حکومت ته هم بیا بیا دا وینا کړه دا زارې ملکړې دي زموږ کم دفترونه چې بند دي سیل شي دي تیر سو کالو راځي په تیر نون لیگ حکومت کې هغه کولاو کړی شي د سر زموږ کم لا پتا زموږ کارکونان دي مسین پرسنز دي هغه کولاو کړی شي زموږ کم هلکی چی دي د دې دی لیمیټیشن دی او کړی شي او تنه علاوه زموږ ته بالکل داسې ماحول د موږ را کړی شي چې موږ خپل کم موږ مخکې به شل سیټونه یا په 15 سیټونه به وته پر صرف موږ ته وو سیټونه ملاو شي د زر لکه او دای دا وایي چې زموږ منډیټ باندې ټاکه چلو شوی دا نو تاسو زونه دا زموږ مسایل دي دا مطالبات دي د حل پورې موږ به وزارتونه ناخلو وزارتونه ډېر غټه مسله نه ځکه کېدای شي دوی په دری وزارتونه ورته یو گورنرشپ د سند ورکی یو منسٹری اف آئی ٹی یا بل سر وزارت ورکی یا ڈپٹی سپیکر شپ والا ورکی دوی مو د پر دا مسل نش رک دی حکومت سره د پاتشي وی کوم په وخت چې دین هغه تقریبا یو کال نم کم وخت اته مشته وخت به یو کال وخت به وای تا مو د پر دونه معنا نه را تا دونه قیمت یې دونه معنی نه لري دا وزارتونه خدا مو د پر کم حالات چې دی دا مطالبات دي زموږ مسائل نه حل کړی شي او موږ وای د وزارتونه وانم کړو نو موږ هم د حکومت سره مرسته کوو
سمد یو بل پختنم کوم هغه د چ پرون عمران خان په پیښور کې جلسه وکړه او ویلي چې داسې جلسو ته به دوام ورکوي نو تاسو وایئ چې آیا د دې جلسو به په موجوده حکومت باندې اثرات وي او بل د به حالات کم طرف ته بوزي
دا جی وګورئ تاسو چې دا 13-2 ورځې وخت ته باندې چې کوم حالات او بیا په یو هفته کې دا سه حالات 13 اتوار پر باندې هفته پر باندې چې څنګه وو شو عمران خان ته پته و چې هغه سره څه لګیا دي کی نو هغه تاسې او د خط د مدې ټیم چې موږ ته یاده پورې پته لګیدل دا عسکري او د زموږ د خارجه وزارتونو کمزورۍ چې دی دا غیدا وینا ده چې دا کوم دا کیبل چې هغه له مراسله چې خطر هغه د امریکای طرف نه چې دکان او کلیشي لري نو دا یو معمولی او دا سه روټین کار دی همیش ته دا چې کی خو دا داسې حالات نو دا دونه خبره نه و چې د عمران خان چې د میډیا ته او انټرنیشنل میډیا ته او پبلک ته عوام ته دا مسله راوسته خو د دې ته په کارو چې دا معاملې د خارجه وزارت په ذریعہ باندې یو بیمار شي ورکړي او بیا دې معاملې ټیک اپ کړي د امریکای سره نو اوس معاملہ دا اینٹی امریکا دا یو نریٹیو دا یو بیانیه دا هغه عمران خان مرته چې امریکا په پاکستان کې مداخلت کوي او امریکای د مرستې سره د پاکستان کې حکومتونه بدلیږي نو دا نریٹیو دا بیانیه چې دا براتون کې وخت کې ودا خرڅیږي په پاکستان کې خو لکه سات مخ کې ڈی جی ایس پی آر یو پروسپیکټ کانفرنس کو باور ښار او هغه دا وې چې کوم نېشنل سکیورټی کمیټی چې کوم واده غي کوم کوم سټېټمنټ چې راغله او غي کې د کانسپیرسي یا د سازش لفظ پکې شامل نو نو د دې بیان سره د عمران خان بیانیه ته ډېر نقصان رسول دي دا مطلب دی چې عمران خان بیانیه د امریکایي سازش په حواله سره کوم واغه کډوار او د څه نور د جی ایس پی آر ډېر زیات خپل پرسکانفرنس کې ډېر زیات کلیریفیکیشن وضاحتونه وکړل چې هغه بالکل د پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان او د پی ٹی آئی هغه حکومت خلاف دي نو په راتلونکي وخت کې ورځي دې ټیم تقریبا 50% او 60% نه زیات چې کوم دی کوم دغه دی ځوانان چې کوم دی هغه په پاکستان کې دي نو آی ته دا بیانیه چې دا ایکسپټ کړل او آی دا بیانیه پی ٹی ایف غیر باندې خرڅې نو راکون کې وخت په قانون په خبر کې ډېر غټه جلسه کړل ډېر زغونه او په تعداد کې په انتخاب شریک شي دي اوس په کراچۍ کې کیږي بیا په لاهور کې کیږي صوبات کې به کیږي هته حکومت پر راتلون کې وظیفه دی نوی حکومت ته نو لی پرائم منسٹر تبا ډیر زیات ټف ټایم ورکړي او حالات په خرابيږي او دلته عدم برداشت کې هم اضافه کیږي سیاسي کارکنان سیاسي لیډران هم خپلو کې جګړه کوي او نن یو ډیولپمنټ دا دی چې سپیکر چې کوم دی قاسم سوری هغه تقریبا یو سل او دوه پولیس کوم ایم ان ایس کوم د ریفی ته منظور کړی دی هغه او د حکومت دا وینا دا او د ماهرینو چې دا سپیکي چې کوم قاسم سوری منظور کړی دی هغه خلاف آئین دی خلاف قانون دی او دې باره کې وایي سپریم کورټ ذکر دې دغه اختیار نو په یو وار دوه کرش مې سپیکي منظور کول
سمد ډیر مننه نوید صدیقی صاحب د معلوماتو راکول او ریدونکو تاسو په اسلام آباد کې د خبريال نوید صدیقی نه الته چکم سیاسي حالات روان دي دغه په اړه معلومات اوریدل او څنګه نوید صدیقی هم ذکر وکړو پرون په خبر کې د پاکستان تحریک انصاف د جلسې پاړه نو ورسو هم په دې حواله سره د یو ریپورت طرف ته د اپریل په اتمه د عدم اعتماد په نتیجه کې د پخانی وزیر اعظم عمران خان لواکا تر لری کې دروستو دا پرونی جلسه په خبر کې لومړنۍ لوی جلسه په دې جلسه کې د عمران خان په ګډون د تحریک انصاف نږدې ټولو مشرانو ګډون کړی وو. دوی په خپل ویناو کې بیا هم هغه تورونه تکرار کړي وو چې ګنی د عمران خان حکومت د بهرنیانو په وینا ختم کړل شوی دی. دوی د پیښور خلکو ته ویل چې ډیر زر به عمران خان یو وار بیا د وزیر اعظم څوکۍ ته ورسیږي. بلخوا د پاکستان نوی وزیر اعظم شهباز شریف د اپریل په 11مه د قومي اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال ویلي وو چې کدا ثابته شوه چې د خان خلاف د اعتماد رائے د کوم بهرني هیواد سازش لاندې غستل شوی نو هغه به له وزیر اعظم استعفا ورکوي. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
1970 کا پاکستان نہیں، سوشل میڈیا کے اوپر جو کریک ڈاؤن کر رہے ہو کان کھول کے سن لو.
دا دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان دے چې په پیښور کې د اپریل په 13مه نیټه د پاکستان تحریک انصاف جلسې ته د شپې د 11 بجو وروسته وینا کوي او وایي دوی به په هیڅ صورت په هیواد کې د شهباز شریف په مشرۍ نوې حکومت نه مني او د نویو انتخاباتو تر اعلانولو پورې به خپل مبارزه جاری ساتي.
امپورټډ حکومت نامنظور.
عمران خان په خپل وینا کې په هغه باندې په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد پر مهال د اپریل په 8مه د شپې ناوخته د اسلام آباد های کورټ او سپریم کورټ په پرانیستلو نیوکې وکړې او زیاته یې کړه.
ادارو کې خلاف، اپنی عدلیہ کے خلاف کبھی میں نے اپنی قوم کو نہیں بھڑکایا.
ما په خپل 15 کال سیاست کې چرې هم د ادارو او عدالتونو په ضد خپل قام نه لري راپارولې. زه تاسو نه تپوس کوم چې ما څه جرم کړی وو چې تاسو د شپې 12 بجې عدالتونه پرانستل. یاد دی چې د اپریل په 8مه نیټه د شپې ناوخته سپریم کورټ د خپل هغه امر د سارنې لپاره پرانستل شوی وو چې په عدم اعتماد په قومي اسمبلی کې د رایو شمیره ترسره شي او د اسلام آباد های کورټ لخوا په خپور شوی بیان کې ویل شوی وو چې یاد عدالت ځکه په یو غیر معمولی وخت پرانستل شوی وو چې عدالتونه دا اختیار لري چې د هنګامي یا بیړني کیسونو اوریدنه هر وخت کولی شي. د وزیر اعظم د څوکینه د لری کول وروسته عمران خان په پیښور کې د خپل غوند کارکونانو لومړی لوی جلسې ته په وینا کې دا اعلان هم وکړو چې د هیواد د خپلواکۍ او حقيقي ازادۍ تر لاسه کولو لپاره به خپل مبارزه جاری ساتي.
هم نه فیصله کړل چې کیا هم غلامی چاته یا ازادي چاته.
مونږ له بنن فیصله کول وی چې آیا مونږ غلامی غواړو که ازادي. اوس د حقيقي ازادۍ جنگ شروع دی. زه به اوس په سړکونو او په هر خار کې راوځم تر هغه به راوځم چې په زور در باندې انتخابات تر سره کړم.
هم تمہاری سے زبردستی الیکشن کروائیں گے.
د عمران خان د دې سرګندونو نه وړاندې د خارجه چارو سابقه وفاقي وزیر شاه محمود قریشی، د دفاعي چارو سابقه وفاقي وزیر پرویز خټک، د کورنۍ چارو پخوانی وزیر شیخ رشید او د تحریک انصاف نورو مشرانو هم د پیښور جلسې ته وینا وکړه او دوی ټولو د عمران خان د حکومت د ختمولو لپاره د بهرني سازش او په دغه لړ کې د امریکای نه د پاکستان د سفیر د مراسلې یا خط د رالیږدولو ذکر وکړو. خو د اپریل په 11مه نیټه چې کله شهباز شریف په قومي اسمبلی کې نوی وزیر اعظم وټاکل شو نو هغه مهال هغه د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې ویلي وو چې که دا خبره ثابته شوه چې په عمران خان د عدم اعتماد تر شا د حزبي اختلاف ګوندونه په یو بهرني سازش کې ککړ دي نو هغه به د وزیر اعظمۍ د څوکۍ نه استعفا ورکړي. ولام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو
هارون باچا هنري غړې
په یو بجا
تان دیهلی
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم درو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مذهب د سپکاوي په تور د ثوابې سره تعلق لرونکي وشل شوی ځوان مشال خان پنځم تلین پرون اولمانځل شو. د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د پروګرسیو سټوډنټس فیډریشن لخوا تیره شپه د هغه په یاد شمې بلې کړل شوې. په دې مقصده کوونکو مشال ریډیو ته ویل چې د مشال خان په مرګ پنځه کاله واوختل، خو د هغه کورنۍ ته تر اوسه انصاف نه دی ورکړل شوی. مشال خان د 2010 کال د اپریل په 14 د مردان د عبدالولي خان یونیورسټي په انګړ کې قهرجنو زده کوونکو په دې تور چې ګنې د مذهب سپکاوی کړی دی په وهلو ټکولو وشو، خو وروسته بیا پلټنو ثابته کړه چې هغه بې ګناه دی. تفصیل د ګوهر مسید په رپورټ کې.
په دې اړه پروګرسیو سټوډنټس فیډریشن لخوا مشالونه روښانه کړي شوي وو او د مشال خان د انصاف لپاره اوازونه اوچت کړل.
مشال هم شرمنده ہے،
په دې موقع یو تن مشال ریډیو ته وویل چې مشال خان د مرګ پنځه کاله پوره شول خو انصاف په لاس نه شو. د زیاته کړه،
زما نوم جمیل لے، زما تعلق د دیر سره دی، نمل پوهنتون اسلام آباد کی د میس کمیونیکیشن جرنلزم سټوډنټ یم، طالب علم یم، او هر کال چې کوم د مشال په حواله سره مونږ یا مارچ کوو یا چې کوم د کندل ویجایل کوو، د زل د روزې د لقبله مونږ د شپې چې کوم د کندل ویجایل د هغه ته یو قسم له ټریبیوټ ته پاره کوو. زمونږ د مشال په حواله سره دا مطالبه ده چې مشال چې کوم کسان پاره کې ملوث او ټول ته چې کوم د هغه ته کړه سزا ورکړي شي.
ګډونوالو په سنو کې پلی کارډونه نیولې وو چې په کم باندې په پوهنتونونو کې د مذهبي افراطیت او د مذهب د سپکاوي په اړه باندې شعارونه لیکل شوي وو. د را جوړ کړې غونډې په اړه باندې یو کس مشال ریډیو ته وویل چې زمونږ په هیواد کې د مذهب د سپکاوي په اړه باندې حالات ورځ په ورځ خرابېږي. د وویل
نوم مې عباس دی او تعلق مې پروګرس سټوډنټ فیډریشن سره دی. دلته راټول شوی وو کم چینل نه پنځه کاله مخکې زمونږ یو فلو کامریډ مشال خان ډېر په بیدردۍ سره په بنیاد الزاماتو وجل شو، کم چې وروسته ثابت هم نشو. نو مونږ دا وایو چې څنګه دا د زمونږ د تعلیمي ادارو کې دا مذهبي رجعت پسندی ده یا انتها پسندی ده، دا چې یو سیستماتیک طریقې سره د دې دا کم انکریجمنت کېږي، دا پروان چلاویږي، د دې سلسله دې بند شي، دا مذهب د ویپنایزیشن دې بند شي، د کریټیکل تھنکینګ د پاره دې سپیس جوړ شي، او داسې په بنیاد الزاماتو دې چې کم سرونټان د ریخ کار کېږي د دې مخنیوي دې وشي.
یاده د وی چې مشال خان د مردان د عبدالولی خان په هنتون د جرنالیزم سانګیز د کوون کې وو چې په کال 2019 کې د اپریل په 14 نیټه وو وژل شو. مشال کورنۍ تر اوسه پورې د انصاف په هیله ناست دي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال خان د وژنې په تور د خیبر پختونخوا پولیسو یو شپېته کسان چې پکې 14 د پوهنتون چارواکي وو نیولي وو، چې بیا د شاوخوا یو کال عدالتي اورېدنو وروسته راتراګري سید عدالت 33 کسانو ته سزاګانې واورولې. عدالت د مشال د وژلو مهم تورن کس عمران علي ته د مرګ سزا ورکړه، خو تر اپریل وروسته د 2020 کال په نومبر میاشت کې پېښور های کورټ دغه د مرګ سزا په عمر بند بدل کړه. بلخوا پرون پختون ژغورنې تحریک نا په بنو کې د یوې مظاهرې پترس کې په جانې خلو شاوخوا سیمو کې د هدفي وژنو بد امنۍ خلاف خپل غږ پورته کړی دی. د غرزنګ مشرانو په خپلو ویناو کې ویل چې په تیرو څو ورځو کې پرله پسې هدفي وژنې شوې دي چې پکې د عامو خلکو تر څنګ امنیتي کسان هم وژل شوي دي. الته چارواکو بیا ویلي چې د سیمې د امنیت لپاره کوټلي اقدامات په پام کې نیولي. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
پښتون ژغورنه غورځنګ د اپریل په 14 د شپې بنو کې سیمه کې روانې نامنۍ زید لاریون وکړ. مظاهره کوونکو وویل چې جانی خیل او خواوشا کې پر لپسې هدفي وژنې کیږي، حکومت لا هم کم قاتل گرفتار نه کړ. دوی په سیمه کې امن او کلاری غواړي. د پښتون ژغورنه غورځنګ بنو کوارډینیټر ګرون وزیر لاریون کوونکو ته وینا پر مهال وویل،
افغان وطن بوندے جنگ پالیسی نہ گوڑی میجو تل تور پالیسی خلاف روزی پنزلاس میں فصلاک ٹارگیٹ کیجی بیا آگنے کا پوش پکرور سرا لوڑ شی فرار شی.
دلاریون یو بل گڑون وا لطیف وزیری وویل چې دوی تل دا من غوښتنه کړي، خو په جواب کې ور باندې مقدمه جوړی شي. په جانی خیلو کې په لسو ورځو کې د یوې میرمن په ګډون سلور کسان وسله والو ووژل، نو فریاد چاله وکړي.
کور کې نه خزینا وا تور ساری وا هغه تلاس دولس مسلا کا سونو ور نه وتل پابند تشدد والو وکاو په انا بعد هغه په چوڑے په چاکیو د ټیپک په کونتاغه مسینا ور مت کړل تر اوسه په دې یغه پکې هیڅ تحقیقات نه وکاو په انا بعد یو اف سی ول وا چې په چوټي باندې غلای وو اغا یہ دے مستان تروی ترون ہو پلیار کے آگا کا پگلے بندے ہو اشتا اور پسی ہو رہے سے بعد بیا دوا کا سونا یہ پولیس بل ہوئی آمس پہ یون ہوئی پا آگا بندے مسلح کا سون میرا غلل وہ آگا یہ پگلے بندے ہو اشتا لو آئے شاہی دن کرل یہ نتاوہ کیے دا صرف ہو دے آم علیس سر نکی جی دے دا کے ملک سکر میں داری خالکتا ہے چکینی نکر پشا خالکتا ہے آگا بندی
د پښتون ژغورنې غورځنګ تازه لاریون پاړه حکومت لاس نه دی ویلي خو د بنو مرسیال کمشنر دوه ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي ول چې حکومت جانی خیلو کې د امن لپاره ګامونه پورته کړي او لګیا دي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. د عبدالحی کاکړ نه بلند خبرونه واورو.
د پاکستان فوج ویلی د ملي امنیت کمیټي غونډې په بیان کې د سازش ټکی نه دی استعمال شوی. دا خبره د فوج د امالي کوداري ویان جنرال بابر افتخار پر اورپنډي کې د خبري غونډې پر مهال نن وکړه. په د ملي امنیت دغه غونډې حواله نوموړي ورکړي چې د مارچ پر 1 نیټه د پخواني وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې سره وله. په دې غونډې کې عمران خان د امریکا لپاره د پاکستان د سفیر خور لږ یو خط د فوج د مشرتابه او نورو غړو سره شریک کړی او دای دا وای چې د پاکستان چې د خط کې امریکا و دته د دړک ور کړی وای چې د حکومت د ختمولو دړک ده خو امریکا او مخالفه ګوندونو دا تور رد کړی دی. د پاکستان فوج وزیر اعظم وای ترڅو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان وای ترڅو په ملک کې نوي انتخابات نه وسوي ګوندونه گوند به مظاهره ته دوام ورکوي. نوموړي دا څرګندونې تر مخسن په پېښور کې سیاسي جلسې وکړي. د اپریل 13 په کامې اسمبلی کې د عمران خان پر ضد د ادمیتوان تحریک تر کامیابېدو وروسته دا په پېښور کې د ریک انصاف لومړۍ جلسه وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر شهباز شریف ته د امریکا د نوي وزیر اعظم په توګه په منتخبېدو مبارکي ورکړې او وایي چې د اسلام آباد سره اوږدمهاله همکاري ته دوام ورکوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت د انتني بلنکن له خولې په بیان کې پرون کړې ده. پښتون ژغورن غورځنګ بیګا په بونو کې د مظاهرې پر مهال له حکومت غوښتي چې په جانبخلو او شاوخاصم کې د دفاع وژنو او بدمنۍ مخه ونیسي. لاریون ته د وینا پر مهال د پی ټی ایم یوځای مشر لطیف وزیرور په 13 ورځو کې په جانبخلو کې د یوې مېرمنې په ګډون 4 کسان وژل شوي دي. نړیوال بانک ویلي په افغانستان کې اقتصادي حالت ویرونکی دی. پرون په خپل رپورټ کې بانک دا خبرداری ورکړی. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې په اوکراین د روسیې یرغل د نړۍ یو شمېر هېوادونه اقتصاد د تباهۍ له خطر سره مخامخ کړی.
لند خبرونه د عبدالحی کاکړ ناوړه د لوریدونکو ورسوس ته یو ریپورت طرف ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 12 یو ریپورت خبر کړی چې پکې د نورو هوادونو په ګډون په پاکستان کې هم د بشري حقوقو د صورتحال ذکر شوی دی. ریپورت زیاته کړی چې په پاکستان کې په 2020 کال کې هم ماورای عدالت وژنو جبري تختونه او تشدد یو شمېر پیښې مخې ته راغلي دي. د ریپورت په وینا کسه هم د پاکستان قانون د بشري حقوقو د عملي کېدو خبره کوي خو حکومت د دې په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. کسه هم د پاکستان د موجوده حکومت لخوا په دې اړه څه نه دي ویلي شوي خو په تېر حکومت کې د تحریک انصاف ګوند د بشري حقونو پارلماني سکتر راته ویلي وو چې د حکومت د جبري تختونو مخنیوي او د تشدد ختمولو لپاره د قانون سازۍ په ګډون یو شمېر اقدامات کړي دي. په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې اورو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو په اړه په خپل تازه ریپورت کې ویلي چې په 2020 کال کې هم په پاکستان کې د حکومت او یا د غي د ایجنټانو لخوا د ماورای عدالت وشنو جبري تختونو تشدد غیر انساني چلند یا سزاګانو او د بیان پر ازادي د سختو محدودیتونو په ګډون یو شمېر پیښې ثبت شوې دي. په دې ریپورت کې د نيستي او 200 هوادونو سیمو ذکر شوی دی. د اپریل په 12 د ریپورت خپرولو پر مهال د امریکا بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن ویل چې د تیرو ډیرو کلونو راهیسې په نړۍ کې د جمهوریت قانون بالا دسته او د بشري حقوقو احترام لړکی خطرناک صورتحال ویني. نوموړي زیاته کړه
Today more than 1 million political prisoners are being held in over 65 countries.
نن په 15 هیوادونو کې له 1 میلیون څخه زیات کسان سیاسي قیدیان دي. د چین حکومت په سینکیان کې چې پکې زیاتره یوغور مسلمانان اوسیږي د اقلیتونو پر ضد نسل وژنې او د بشریت خلاف جرمونو په هنګ کانګ کې بنیادی ازادي او خودمختاری لمنځه وړلو او په تیبت کې په سیستمیک ډول جبري کړنو ته دوام ورکړی دی. په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تراتلو وروسته بشري بحران پیدا شوی چې په نتیجه کې بشري حقونه لمنځه تللي دي.
And has resulted in a serious erosion of human rights.
بلینکن د ریپورت وړاندې کولو پر مهال په خپل وینا کې په ځانګړي توګه د پاکستان په اړه سونه ویل، خو د چین او افغانستان ترڅنګ د روسیې لخوا په اوکراین د یرغل، ایتوپیا صورتحال او د ایران حکومت د کړنو په اړه ذکر وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ریپورت کې د پاکستان په حواله بیا ویلي شوی چې په 2021 کال کې په دې هیواد کې په خبریالانو تشدد او د غي په جبري توګه تختونو دوام درلود. ریپورت زیاتوي چې تیر کال هغو خبریالانو ته دړکې ورکړل شوي او یا په تشدد شوي چې د ولسي حکومت او پوست ترمنس د ترنګلتیا په سر په حساسه موضوعاتو خبرونه جوړوي. د ریپورت په خبره په اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر چې په 2013 کال کې بند شوی و تر اوسه تړل شوی او د امریکا غږ د پښتو او اردو ویبپاڼې تر اوسه بندي دي. ریپورت زیاتوي د لادرکه کسانو لپاره د پاکستان حکومت لاړخه جوړ کمیشن ویلي چې په 2020 کال کې د 2000 او 300 لادرکه کسانو کیسونه پرانستي چې پکې تر جولای پورې د 500 کسانو هغه هواري کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ریپورت کې د جنوبی ایشیا ټیرریزم پورټل په حواله ویلي شوی چې په پاکستان کې د سپتمبر له 1 راهیسې 13 ترهګریز بریدونه شوي دي چې پکې 495 کسان وژل شوي دي، خو په 2020 کال کې په دغه سي بریدونو کې ټول 509 کسان وژل شوي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ریپورت کې تور پورې شوی چې د پاکستان حکومت او دغې ایجنټانو ګڼې غیر قانوني وژنې کړې دي. د جنوري په 20 د بلوچستان یو ځایي عدالت په تربت کې د زده کوونکي حیات بلوچ په جنا تورن د اف سی زواکړی شادی الله ته د مرګ سزا واوروله، خو بیا د بشري حقوقو بلوچ مبارزینو احتجاج وکړ چې عدالت په دې وشنه کې ککړ لوړپوړي اف سی زواک غړي ته سزا نه دا ورکړي. دغه سي د فروری په 20 د عوامي نېشنل پارټي د مخکخ اسد خان اچګزي مړی په کوټه کې اومندل شو. اسد خان د 2020 کال په سپتمبر کې هغه محل درکه شوی و چې له چمن څخه کوټه ته په یو سیاسي غونډه کې د ګډون لپاره روان و. د دفاعي چارو پوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې پاکستان یو جمهوری هیواد دی، خو په دې هیواد کې زیات زور د ریاستي ادارو دی چې په نتیجه کې د بشري حقونو د خلاف ورزي پیښې مخې ته راځي. نوموړی د اپریل په 13 مشال ریډیو ته زیاته کړه،
امریکا په دې راپور کې چې څه ویل شوي زما په نظر هغه ټول رښتیا دي. د پاکستان سیاسي حکومت د بشري حقونو خلاف ورزي کې لږ لاس لري، البته ریاستي ادارې په دې کې زیات هیکه کړي دي.
بلخو د پاکستان فوج تل دا تورونه رد کړي دي او وایي چې د هیواد او د ولس د دفاع لپاره خپلې ذمهواریانې پوره کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ریپورت بیا لیکلي چې د پاکستان قانون په بې بنیاده توګه د گرفتاریانو خلکو بندي کول منع کوي او هر تن ته د حق ورکوي چې د خپل نیونې یا بندي کېدو په اړه عدالت ته ولاړ شي، خو په پاکستان کې زیاتره وختونه چارواکي په دې عمل نه کوي. ریپورت زیاتوي چې د جون په 3 په کوهاټ کې پولیسو د پښتون تحفظ موومنټ مشر منظور پښتین 8 ساعته په بند کې د ساتلو وروسته خوشي کړ. پښتین په بنو کې د یو ځایي تن د وژنې پر ضد په احتجاج کې د برخې اخیستو لپاره روان و چې ونیول شو. په منظور پښتین او په ملګرو یې اکثره د ریاست ضد د وینا کولو او لس د راپارولو تورونه پورې شوي دي. ریپورت دا هم وایي چې په جاني خیلو کې د دریو ځوانانو د یو مشر تر وژنې وروسته د پرلت ختمولو پر مهال د حکومت لخوا د دې وژنو د پلټنو لسیمې څخه د وسلوالو لرې کولو او متاثره کورنیو ته د موضوع ورکولو لړکې شمنې نه دي عملي شوي. د قانوني چارو پوه شبیر حسین گیګیانی بیا وایي چې په پاکستان کې د قوانینو په سمه توګه د نه عملي کېدو او ذمهوارو ته د سزا نه ورکولو تر شا په تفتیشي نظام کې کمزوریانې دي.
د شپږ میاشتې مخکې به د حکومت یو بل جوړ کړی وو او هغې قومي اسمبلی کې پیش کړی وو د دې مسنګ پرسن بابت کې، او د دې نه هم تاسو خبر یې چې زموږ په پارلیمان کې هغه قانون هغه مسوده د شپږو میاشتو نه مسنګ ده. قانون شته خو د قانون امپلیمنټیشن ضرور دی، صرف قانون جوړول، کتاب جوړول، کاغذ کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ریپورت ته هم وایي چې د 2020 کال د سپتمبر په 14 د مسلم لیگ نون ګوند د مشر او د اوسنی وزیر اعظم شهباز شریف او د غسوی د حمزه شریف پر ضد د ناقانونه پیسو لیږدولو د کیس اوریدنې پر مهال جج په اف آی اے د ورو پلټنو کولو لړکې تنقید وکړ. په ریپورت کې ویل شوی چې د سند صوبې حکومت د جنوري نه واخلي تر اگست پورې په 978 پولیس مقابلو کې 9,638 کسان نیولي یا وژلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو صورتحال په اړه په ریپورت کې په پاکستان کې په ښځو او ماشومانو تشدد، په اقلیتونو د حملو، امتیازي چلند په ګډون د نورو مسلو په اړه هم ذکر شوی دی. د پاکستان اوسنی حکومت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ریپورت په اړه لاسنه دی ویلي، خو له دې وړاندې د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ حکومت کې د بشري حقوقو لپاره پارلماني سیکرتر لالچند ملهی مشال ریډیو ته ویلي وو چې حکومت د بیان په ازادۍ باور لري، د جبري تښتونو مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي او د مذهبي خپلواکۍ په ګډون په خصوص د تشدد مخنیوي لپاره یو شمېر اقدامات کړي دي.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپک سو یوش، پر شارټ ویوز 2113، 15315 پته او 15250 کیلو هرتز. انټرنټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ صوبایي کابینه پریکړه کړې چې جنوبی وزیرستان به په اپر وزیرستان او لور وزیرستان دوه ضلعو کې تقسیم وي. د اپریل 14 د فیصلې له مخه په اپر وزیرستان ضلع کې به شوال، لدا، مکین، تیارزه، سروکې، شکتوی سیمې او لور وزیرستان ضلع کې به وانه، شکی، تویخلو او برمل سیمې شامل وي. دا چې د خیبر پختونخوا حکومت د دغه پریکړې په اړه د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو سره نظر لري تفصیل د اشتیاق مسید په ریپورت کې اورو.
په 12 اپریل د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په مشریک شه صوبایي کابینه پریکړه کړې ده چې سویلي وزیرستان وو د اپر وزیرستان او لوور وزیرستان په نومونو دوه ضلع شوو تقسیم کیږي. د صوبایي حکومت پریکړه په باراکشه د سویلي وزیرستان سره تعلق لارینکای د پاکستان تحریک انصاف ګوند سینیټر دوست محمد مشال ریډیو ته وویل.
وزیرستان او سیدن کی د صوبایي حکومت د ضلع تقسیم کولو پریکړه باندې خوشحال دي.
د جنوبی وزیرستان چې ټیم خلق دي عام په دې باندې خوشی سرګنده کړل، خو ځنه ځاینه کې علاقه د مسعود په علاقه کې په ځنه خلک په سپین کې راغلي باندې تفوضات وکړل. او کوم لور وزیرستان ده په دې کې ځنه خلک دا تفوضات اظهار وکړ چې روانه اتوار د ټیم دی، لکه خاص کړه د شکی سیمې خلک دي هغه دا او په چار وچ شکایت کوته جوړ شوی وای د علاقې د سیمې قومي مشرون دي هغه دا ویایي چې د منځکه حد بندي چې کی مادو په دې اعلان د مخه اړه رجیت ضروري و. خو سیاسي خلک چې کیم دي، نوجوانون دي، هغه دا ویایي چې دا یو شزرای دی د علاقې د پورا دغه سره د سیمې چې کیمې پسماندګۍ دي، د سیمې چې کیمې ستونزې دي هغه اور شي.
خبريال حمزه ماسید ویایي چې صوبایي حکومت په سویلي وزیرستان کې د دوه ضلع جوړولو شا پریکړه کړی دو، خو د ماسید ضلع ته د اپر وزیرستان نوم په زوی خپل نوم دا ویر کی.
خلک دا ویایي چې ماسیدو ایریا ته د خپل شناخت ملاو شي، ډیسټریکټ مسعود یا مسعودستان نوم ورکړل شي. ورسره ماسیدو خبره دا چې پوان در پورې دا بالکل وتړل شي، دا سیما چې د خلک روزګار کاروبار پیراون وي، روزګار کاروبار نوی پیراون، نو دغه ماسیدو علاقه کا ډیر ډیسټریکټ جوړ شي، ماسیدو علاقه نه ابو شي.
د ماسیدې سیمې پورا د نوی ضلع په باراکشې د بدر سیمې یو مشر سیف الله سیفی خبره هم واروي.
موږ د مسجدو په ضلع باندې واقعي ډېر خوشحالي خدای خو دره خبره ده، خو خبره د مسجد د ضلع پر اډادو چې دغه طرح انفراستراکچر هم ضروري دی، دغه طرح سورس اف انکم هم ضروري دی، چې موږ هغه ریونیو هم جنریټ کولای شي. چې مقصد کایو یو روډ د افغانستان سره تړل شي او ډایرکټ د چیټک سره کنیکټ شي بیا د نیمه مسجد د زیلې د پرټې فائدہ منای
د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړې په مطابق د سویلي وزیرستان نوې زیلې اپر وزیرستان کې وو د شاول لادا ماکین تیارزا سر وکي او د شکتوي تحصیلونه وو شامل وی او په لوور وزیرستان ضلع کې وو د وونه شکای تویخلا او برمل تحصیلونه وو شامل وی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د مشال پنوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنگړي بنگړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې راوړم
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
د ننګرهار د کرنې ریاست مسولین وای چې سږ کال به د سټرابری یا د سمکنی توت حاصلات د تیرو کلونو په نسبت 100 برابره زیات وي. کروندګر هم د سمکنی توت له حاصلاتو خوشاله دي او وایي چې ګټه یې د کوکنارو تر حاصلاتو کمه نه ده. خو د کرنې ریاست له چارواکو غواړي چې د سمکنی توت لپاره د ورته گرین هاوسونه جوړ شي او حاصلاتو ته د بسته بندۍ اسانتیاوې برابرې کړل شي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
پتیرو کلونو کې د ننګرهار کرنې ریاست د ځینو اړوندو نړیوالو موسسو په مرسته په یو شمېر ولسوالیو کې کروندګرو ته د ځمکني توت نمایشي قطعي جوړې کړې وي. د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې هغو نمایشي قطعو ښه نتیجه ورکړې وه او یو شمېر کروندګرو د کرنې ریاست په مرسته په خپلو کروندو کې د ځمکني توتانو کرل پیل کړي ول. د ننګرهار د کرنې ریاست ویان اجمل سبحانی وایي چې سکل به د تیرو کلونو پر نسبت ځمکنی توت 100 برابره زیات حاصلات ورکړي او لامل یې د ننګرهار اوا او اوبه د ځمکنی توت لپاره مساعد ګڼي. نوموړی وړاندې وایي
ننګرهار کې 325 جریبه ځمکه باندې ځمکنی توتان لري چې د اټکل له مخې به سکال 100 او 80 تنه حاصل ورکړي. دغه ځمکنی توتان د ننګرهار خوږیانو سرورو درنور پچیرګام گوشتہ کاما کوسونړ او ځین نور ولسوالیو کې هم مغلرو چالتہ په کم اندازې دي. دغه اندازې چې کوم ولسوالیو کې کرل شي دي د دې د لا پرختہ پر موږ لګي یو کار کوو.
ریم ګل چې په سرورو ولسوالیو کې د 1300 کلونو رئیس په خپل کم ځمکنی توت کری وایي چې حاصل ورکوي او زیاتوي چې ګټه یې تر کوکنارو کم نه ده. دی وایي که د کرنې ریاست ورته د ځمکني توت د ښه ترویج لپاره گرین هاوسونه جوړ کړي دوی به وتوانېږي چې په کال کې 3-4 فصله حاصلات واخلي. نوموړی وایي
انشاءالله درشینه ښه نتیجه د باغ نه هم ښه نتیجه ورکوي د کوکنارو نه هم ښه نتیجه ورکوي. پروسه کالم 2 جریبه و سکالم 4 جریبه ته رسول. مشکل دا دی چې د شپږ کالو کې زموږ سره زراعت دخوانه همکاري نه ده شوې چې موږ ته په ټیم سره ورسیږي. موږ د وایانو کومک وشي موږ ته د گرین هاوس کومک وشي موږ سره چې گرین هاوس یې موږ کال کې 4 فصله د دې نه حاصلات جوړولی شو.
په 1300 کلونو کې به ځمکنی توت سوداګرو له پاکستان څخه واردولو خو اوس چې د ننګرهار په 100 ولسوالیو کې یو شمېر کروندګرو ځمکنی توت کرلي. په جلال آباد کې زیزه په لاسي کراچیو کې وطني ځمکنی توتان خرڅلاو ته وړاندې شوي. د جلال آباد ښار په مخابراتو سلور لارې کې یو تنځوان چې په لاسي کراچۍ کې ځمکنی توتان خرڅلاو ته ایښي مشال راډیو ته وویل
زمانو فهیم توتی زمینی مونږ ته راځي ورور په 200 هم راځي یو سلاتی هم راځي سلم راځي په مونږه خرڅو مثال 300 350 200 کې ما زیګر چې پاتې شي یو سلاتی یو نیم سل سلم ورکو خپل په سر خرید ورکو خو دا مال له وزه خرڅوم په 500 روپے کیلو راځي 200 ما زیګر چې یو نیم سلم خرڅوم سلم ورکو ما کنه سبا چې پاتې شي دا خرابي.
د کروندګرو د غوښتنو پر وړاندې د کرنې ریاست ویان اجمل صفهانی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال دوی د ځمکني توت لپاره د سړو خونو او کروندګرو ته د گرین هاوسونو جوړولو بودیجه نه لري، خو هڅه کوي چې په دې برخه کې همکاري موسسې وهڅوي او د کروندګرو ستونزې ورکمې کړي.
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې نه دی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې او په سلورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یا د لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څنګه نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی، د څړواله خلک یې څه پورته کړی کلاشن کوف غاړه تا چولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درینمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د پکتیکا اوسیدونکو ردوی د بچو لپاره د کار روزګار او د ستکړو غوښتنه کوي، بل خو ځای چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي چې ځوانانو ته د کار او ستکړو فرصتونه برابر کړي. په ډیره تفصیل د نجیب الله لوخیل پر ریپورت کې ورو
د پکتیکا د جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکو فضل غنی وایي
د افغانستان تر روډ تر بلڅ تر نلکی تر کاریز او تر هر څه چې کوم مرسته روان دي دا ولس مرسته ته اړتیا نه لري، باید د ولس ته خپل تعلیم را مخته کی کاغه د جنکو د جنکو په بابا نه چې کوم مولای صاحبانو پریکړه کړې ده چې دا به تر شپږم وي، هتا تر شپږم خو یو ماشوم یو جلکی خپل نموم نشه لیکله بیا به تا ډاکټر څنګه جوړي.
مدني فعال جان محمد مبارز موي چې د پرمختګ او سوکالۍ یوازینۍ لار علم او پوهه ده او سنۍ حکومت باید د ځوانانو زده کړو ته جدي زمينه برابر کړي.
د امارت اسلامي څخه مغوښتنه ده چې د فارغ تحصیل محصلین ورونو ته د کار زمينه برابر کړي، دوی ته خپل مسلک کې خېخي وظیفه برابر کړي ترڅو د نامې ده نشي ناهیل نشي او د افغانستان د پاره یو د خدمت جوګه وګرځي.
د زده کړو ترڅنګ د کورنۍ غوښتنه ده هم ده چې اولادونو ته په هغو برخو کې چې دوی لوړې زده کړې کړې دي د کار کولو زمینه برابرې شي. قومي مشر حاجی عجب خان وایي
نو خو هغه شاید د دوی خوښه وي او هغه وظیفې ورته ورسېږي، هر سړي ته په جلا جلا خپلې وظیفې رسېږي، یو به انجینر وي بل به بل شی بل به بل شی بل به بل شی، مقصد دا ده چې د افغانستان په ټوله سره جوړ کړو، په ټوله باندې حق لري چې موږ خپل بچیان ورته معرفي کړو او ور یې کړو.
د شخیل آباد ولسوالۍ اوسیدونکی حاجی عبداللطیف هم وایي چارواکي د مسلکي او پوهنتوني ځوانانو ته د کار کولو فرصتونه برابر کړي او په هیواد کې د زده کړو امکانات ډېر کړي.
نیماله د غټو چارواکو دا هله ده چې تل تر تل د غش نور خلکو ته هم د غش وظیفه پیدا شي او د غش نور په نور خلکو باندې د غش تعلیم وکي او وطن را جوړ کړي او وطن من جوړ شي، د نور خلکو مم دا هله ده چې خپل بچیان دي اول زب یا نور هم د غش تعلیم ته ورکو چې وطن جوړ شي، وطن په قلم جوړیږي نه په توپک جوړیږي.
بل لوري ته د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې دوی د ځوانانو لپاره د زده کړو د ښو شرایطو او د کار کولو لپاره د مناسبو زمینو د برابرولو په لټه کې دي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي محمد امین حذیفه وویل
د پکتیکا ولایت ټوله اداره انشاءالله په دې لټه کې ده، انشاءالله ځوانانو ته انشاءالله د کار زمینه برابره کوي، انشاءالله په دې کوشش دي انشاءالله که خدای کو ځوانانو ته د کار زمینه برابروي.
پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې له هغو ولایتونو دی چې په تیرو شلو کلونو کې د ناامنیو له کبله په کې د پام وړ کارونه نه دي شوي او خلک د زده کړو او کار په ګډون د ژوندانه ډېره یو اسانتیاو ته پوره لاسرسی نه لري.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو اوس د روشي سانګړي لړۍ دروسنې موضوع وخت راغلې دي. نن به د غسل پړه د مفتي ذاکر الله ذاکری نه معلومات وورو.
یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې کچیرته یو سړی شیطان تیر باسي په روژه کې نو آیا د هغه روژه صحیح کیږي که نه؟ او بله پوښتنه دا کړې ده کچیرته د بشنمي مال یو سړی راپاڅیږي او ګوري چې شیطان تیر ایستلی د شپې، دا به څه کوي؟ اول به پیشنمی کوي او که نه دا به چې دی اول غسل کوي؟ نو لومړۍ خبره دا ده چې که چیرته د ورځې لخوا د روژې په ورځ کې دا سړی ویده شو او شیطان تیر ایسته، نو مشکل نه، روژه د ده کیږي، هیڅ خبره نشته دی. ولې؟ ځکه دا یو طبیعي عمل دی او دا د هر انسان سره دا عارضه کیدلی شي، مشکله نه ده. او که چیرته یو انسان د پیشنمی محل نه مخکې د شپې مثلا ویده شوی دی او چې راپاڅېده په ځان پوه شو چې والا زه خو راباندې غسل فرض شوی دی، نو په دې صورت کې چونکې پیشنامه وروسته نه کیږي او غسل وروسته هم کیږي، نو دا دی اول ښه په اطمینان سره خپل پیشنامه وکړي او د هغه نه بعد دی چې دی بیا خپل غسل وکړي. بله پوښتنه یې دا کړې ده چې د روژې په حالت کې یو سړی غسل کوي، په هغه کې غرغره ضروري ده که نه ده؟ نو غرغره چې دی په غسل کې دا نه په روژه کې ضروري ده او نه بدون د روژې نه ضروري ده. په شریعت اسلامی کې چې کوم شی ضروري دی په غسل کې، هغه پوزه پاکول یا په پوزه کې اوبه اچول او کش کول استنشاق، او په خوله کې اوبه ګرځول مزمزه، دا لازمی دی. نو دا ضروري دی چې سړی غرغري وکړي. بعضې خلک وایي چې نه، مثلا چې غسل کوي نو د ماښام چې روژه دې ماته کړله نو بیا به غرغري کوي. نو غرغره کومه ضروري خبره نه ده، داسې خلکو د ذهن د جهالت په بنیاد باندې ضروري کړې ده. او که چیرته ضروري وي نو دا درسته ورځې چې یو سړی مونځ نه وکړي، خدا مونځ نه دی بیا ونه شي، نو هغه فکر او تصور صحیح نه دی. بدون د غرغري نه هم یعنی د سړي غسل کیږي او هیڅ مشکل پکې نشته دی. ځکه که چیرې د سړی د غرغري کوشش وکړي په روژه کې، نو ممکنه ده چې اوبه تیرې شي، نو په ځای دی چې غسل صحیح شي روزه به یې د منځه لاړه شي. نو د ځان نه خبرې کول نه دي په کار په دین کې، او غرغره هیڅ لازمه او ضروري نه ده. یوازې په خوله کې اوبه اچول او بیرته تویول چې سړي ته یقین راشي چې زما خوله مثلا غاښونه ټول هغې ته اوبه ورسېدلي. همدارنګه د پوزې د لارې نه پورته اوبه کش کول په داسې انداز باندې چې سړی پوه شي چې زما پوزه لمده شوله، نو دا کفایت کوي انشاءالله. او نورو خبرو ته انشاءالله ضرورت نشته دی. الله تعالی جل جلاله دې زموږ ستاسو عبادت او طاعت په خپل دربار کې قبول کړي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو ورکه ده.
مشال ریډیو دې خدای نه ورکوي.
اوهو، راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي؟
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
اومی لگاولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ال آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خو اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لږ
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو اور اوست خبرونه په خره کې یو زل بیا د عبدالحی کاکړ نه لند خبرونه اورو.
د پاکستان فوج ویلي د ملي امنیت کمیټي د غونډې په بیان کې د سازش ټکی نه دی استعمال شوی. دا خبره د فوج د ماډی کوډارې ایس پی آر ویان ته میجر جنرال بابر افتخار نن د اپریل پر 14 نیټه پر اوټپنډي کې د خبرې غونډې پر مهال وکړه. د ملي امنیت د هغې غونډې حواله ورکوله چې د مارچ پر 10 نیټه د پخواني وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې شوې وه. دا غونډه عمران خان د دې لپاره وربللې وه چې په کې د فوج د مشرتابه او د کمیټې له نورو غړو سره هغه خط شریک کړي چې د په ادعا د امریکا لپاره د پاکستان سفیر ولېږلی و. ایتور پوریکوویچ په دې خط کې امریکایي چارواکو د ده د ماسکو پر سفر خفګان ښودلی و. عمران خان تور پوریکوویچ د هغه مخالفو ګوندونو د امریکا په اشاره د ده پر ضد عدم اعتماد تحریک راوړی و. واشنگټن او مخالفو ګوندونو دا تور په وار وار رد کړی. د ملي امنیت کمیټې بیان جاری کړی و چې په کې ویل شوي چې د پاکستان په چارو کې به مداخله د منلو وړ نه وي. عمران خان د اپوزیشن عدم اعتماد سازش ګڼي او له دې خط سره تړي او د ملي امنیت بیان هر ځای د ثبوت په توګه وړاندې کوي، خو اوس پوج په اول وار ویلي چې په بیان کې د سازش لفظ نه استعمال شوی. د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي ترڅو په هیواد کې نوې انتخابات نه وسیږي ګوند به مظاهره جاری ساتي. نوموړي دا څرګندونې تېر مخسم په پېښور کې سیاسي جلسې ته وکړي. عمران خان د اپریل پر لسمه نیټه د عدم اعتماد تحریک له لارې له واکه څخه لرې کړل شوی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر شهباز شریف ته د پاکستان د لوی وزیر اعظم په توګه پر منتخبېدو مبارکي ورکړې او وایي له اسلام آباد سره به اوږدمهاله همکاري ته دوام ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت پرون د انتني بلنکن له خپل په بیان کې وایي اسلام آباد له تیرو 15 کلونو راهیسې د پراخو دوه اړخیزو ګټو په لټه کې د واشنگټن مهم ملګری دی او امریکا دې ته ارزښت ورکوي. پښتون ژغورنې غورځنګ بیا په بنو کې د مظاهرې پر مهال له حکومت غوښتي چې په جانبي او شاوخوا سیمو کې د هدفي وژنو او بدامنۍ مخه ونیسي. لاریون ته د وینا پر مهال د پی ټی ایم یو ځای مشر لطیف زریول په تیرو لسو ورځو کې په جانبي کې د یوې میرمنې په ګډون څلور کسان وسلوالو وژلې دي. نړیوال بانک ویلي افغانستان اقتصادي حالت وېروونکی دی. پرون په خپل رپورټ کې بانک خبرداری ورکړی چې د هیواد اقتصاد خرابېدو مخه ونیسي نو دا به لا پسې خراب شي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې پر اوکراین د روسیې یرغل د نړۍ د یو شمېر مخکښو هیوادونو اقتصاد د تباهۍ له خطر سره مخامخ کړی دی. ملګرو ملتونو کاري ډلې دا رپورټ پرون خپور کړی دی.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې سپو د ماخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدلی شئ. هم دې سره درنه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.